د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې بل مثال اقدام کړی، خو اسلام آباد باید د ډیورن کرخې په اوږدو کې حالات نور ترنګلی نه کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي دوی کابل ته د زهرا خاوري د یا هغه نجلۍ چې ځان وژنه یې کړې د مور او پلار د ورتګ انتظار باسي، څو د دغې افغان محصلې د ځان وژنې د عواملو په اړه نوره روښانتیا رامنځته شي. او د ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې د کیمیاوي حملې په اړه د ملګرو ملتونو تحقیقات نور بې معنا دي. دوستانو په یوه بل خبرونه کې مهار کړی کوم ستړي مشي په دې خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو، خو په لاره خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې انتحاري حملې نن اته کس ووژل او 15 نور ټپیان کړل. ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي اونۍ آذربایجان ته سفر وکړي، او د عراق پوځ وایي دوی د سوریې پولې ته نږدې په لویدیځ دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې انتحاري حمله اته تنه ووژل. د ننګرهار د والی ویند اتاوله خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل چې د بریټ نن تر غرمې وروسته سوی او 15 نور کسان پکې ټپیان شوی دي.
ننګرهار ولایت ته هڅې مینه ولسوالۍ د پاپین او ګاګري سیمو کې تیره ورځ ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي. د هوایي بریټ په ترڅ کې لس تېش وسله وال ووژل شوي.
د خوګرنی په خبره د غبري د هغې مظاهره په ترڅ کې اوسو چې د کوز کونر سیمې د محلي پولیسو د یو پخوانی قومندان شیخ اکرم په پلوي راوتلی وو. تر اوسه د دې بریټ مسؤلیت شانته منلی. د میدان ورتک سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څه باندې شل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د میدان ورتک د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوي کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي.
په دغو عملیاتو کې تر دمه 23 وسلوال طالبان وژل شوي، 19 یې زخمیان شوي دي، او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې شپږ د طالبانو مهم قومندانان او سرګروپان شتون هم لري.
د شغلی منګل په خبره په دغه عملیاتو کې چې له څلور ورځو راهیسې په جلریز ولسوالۍ کې پیل شوي دي، د دې ولسوالۍ لس کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي، او یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د آذربایجان ترند خبری آژانس راپور ورکړی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به راتلونکي اونۍ آذربایجان ته سفر وکړي. دغه خبری آژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله وایي چې ولسمشر به د دې سفر پر مهال د آسیا زړه یا د استانبول پروسې په غونډه کې ګډون وکړي. تبه د غونډه د راتلونکي اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د آذربایجان په پلازمینه باکو کې ترسره شي. د آذربایجان ترین خبری آژانس وای د افغانستان، آذربایجان، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکیه، ترکمنستان، عربی متحده اماراتو او د ملګرو ملتونو له سازمانه استازي په دې غونډه کې ګډون کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د باکو ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال به د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاري څو سندونه لاسلیک شي. دا تر دې مالته افغانستان څو مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. سمور ژغله اسدی راډیو ری. د عراق پوځ وایي دوی د سوریه پولې ته نږدې په لویدیځ دښته کې د داعش وسلوالو پر وړاندې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د پوځ د اعلان په غیلمیه کې سوي چې د نوومبر پر 23 خبره سوال او پکې راغلي چې په دې عملیاتو کې د عراق پوځ، فدرال پولیس او د ایران په ملاتړ ځواکونه برخه لري. رویټرز خبري ایجنسی د عراق د پوځ د یو جنرال صالح کریم لقب لیکلي چې وایي د دغو عملیاتو هدف ته د چې په دې سیمه او دښته کې د داعش پاتر ډلې لمنځه ولاړې سي، څو هغوی پر راتلونکي کې د خپل بریدونو لپاره له دې سیمه کاروان اخلي. د عراق دفاع وزارت تیرونی ویل و چې عراقي پوځیان چې د امریکا په مشرۍ تلف ځواکونه ملاتړ کوي راو سرحدي شرګوټي چې په عراق کې د داعش تر کنټرول لاندې اوروستي شرګوټي وو تصفیه کړ. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د نوومبر پر 23 ویل و چې داعش ډلې پوځي ماته وخوړه، خو اوروستي بریا به وروسته لاغې اعلان شي چې په دښته کې د دغې ډلې ریښې وایستل شي. د سعودي عربستان په مشي پوځي تلاف چې یمن ته د ننوتو پر لارو او بندرونو د محاصرې کړي ټینګه کړي ویلي چې لنن څخه دغه یوات پر د دغه هیواد یو اومده هوای ډګر او د سر سمندرګي مهم بندر د بشري مرستلو لپاره بیرته پرانیزي. د ائتلاف لخوا په خبرسوي لامه کې ویل سوی چې د پلازمینې سنا هوای ډګر په ملګرو ملتونو د الوتکو پر مخ پرانستل سي او ساحلي بندر هدايت به هم د بشري عجل مرستو پر مخ پرانستای وي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارجنټاین ولسمشر ته ویلي چې د هغه اوپټل په منډلو کې بمرسته ورسره وکړي چې وونه وړاندې د 43 عملی سره په جنوبي اټلانټیک کې الله درکاسو. د خبره د روسي او ارجنټاین د بهرنی چارو وزارتونو په ویلا مې کې کړی ده. د ارجنټاین د بهرنی چارو وزارت ویلي چې روسي د وی په پرمختللي ټکنالوژي سنبال کېشته وړاندې ورته کړی چې وکولای شي د لټون په عملیاتو کې مرسته وکړي. د ارجنټاین ولسمشر د دې مرستې هرکلای کړی دی. له ارجنټاین سره د غرض په دې برخه کې د امریکا، جرمنی، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، هسپانیا، فرانسې، ناروې، پیرو او بریتانیا لخوا مرستې کیږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاحظه رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې به مقابل عمل وکړي، خو اسلام آباد باید د اړورن کرخې په اوږدو کې حالات ترنګلی نه کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره له کونړ څخه د هغه بې ځایه شوو خلکو د وضعیت په اړه یو ریپورت لرو چې د پاکستاني پوځونو د توپونو د ډزو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت کابل ته د زهرا خاوري د کورنۍ د راتګ انتظار باسي. دوی هیله مندي چې د زهرا کورنۍ به د نوموړي د ځان وژنې د اصلي لامل موندلو کې له جنایي قضایي او بنسټونو سره مرسته وکړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره د اموري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د پخواني حکومت چارواکي باید خپل سرګندونې د قانون په چوکاټ کې مطرح او د ملي ګټو خلاف حرکت ونه کړي. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه مولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ناټو عمومي منشي او اذربایجان ولسمشر د ناګورنو کاراباخ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې ورته ځواب ویلی، خو د ډیورن کرښې په اوږدو کې باید پاکستان نور حالات ترنګلي نه کړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې دفاع کولی شي، خو د تفاهم له لارې د دې مسلې هوارې تر ټولو مناسبه حل لاره ده. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان حکومت او دغه هیواد پوز باید دې ته زمينه برابر نه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخواله زیات شي. د افغانستان دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري دغه سرګندونی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو سره د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د پاکستان د راکټي بریدونو په تړه وکړي. خغل وزیري وایي کچېری پاکستان او دغه هیواد پوزان خپل راکټي بریدونو ته دوام ورکړي، دوی بل مثال جواب ته چمتو دي چې په دې برخه کې اقدام هم شوه دی.
بل لاره پیدا نشي نو موږ مجبور یو چې خپل هیواد وساتو. د هغه ځای نه چې دفتونه کېږي په هغوی باندې هم موږ مان دفتونه مو وکړو او بلمثل عمل وکړو. موږ هیله دا ده چې د پاکستان نظامیان د پاکستان حکومت دې ته زمینه برابره نه کړي چې خدا نه خواسته دواړو هیوادونو ته ترمنځ په تاوتریخوالي او د دې نه زیات په تاوتریخوالي باندې بدل شي.
د خاغلي وزیري په خبره دوی هڅه کوي چې تر ډیره همغه موقعیتونه په نخه کړي کوم چې ورنه د افغانستان په خاوره راکټي بریدونه کیږي، تر څو په دغه حمله کې لکرخي اغاړي ملکیانو ته زیان وانه وړي. ل تیر شو خوښ پګو کلنو راهیسي د ډیورن کرخیا خوا پر افغان خاوره ګن راکټي بریدونه او د توپونو حمله شوی چې لامل لزګون افغانانو ته مرګ جوړه وختي او سلګون نور د خپل مينو پرې خودو ته اړ شوی دي. د کونړ امنیه قماندان جمعګل همت ازادي رادیو ته ویلي چې یوازې په تیر یوي ونی کې د کونړ په یو شمیر سیمو کې د پاکستان له لوري لزورو زیات راکټي او توپخانی حمله شوې دي. خو دغه ولایت والی بیا ازادي رادیو ته ویلي چې د افغان ځواکونو له بلمثل اقدام وروسته په دغه حمله کې د پام وړ کمواله راغله ده. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې یاد موضوع د امریکا، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو سره هم شریکه کړي ده. څو ورځې وړاندې د افغانستان لوی درسیز جنرال شریف یفتلی په یوې خبري غونډه کې وویل افغانستان غواړي دا مسله د سیاسي خبرو اترو للارې حل کړي او په همدی هدف به ډیر ژر یو افغان پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت هیڅ کله دا خبره نه ده تایید کړې چې ګواکې دوی پر افغان خاوره راکېټي حمله کوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم د پاکستان په وړاندې د افغان سرحدي ځواکونو بالمثل عمل ستایي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا د غوث ملاتړ ماموریت سرتیري چې له دغه هیواد سره امنیتي او دفاعي تړون لري باید د افغانستان له سرحدونو دفاع وکړي. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل:
زه بهتره ګڼم دا چې د افغانستان سرحدي قواوې او امنیتي قواوې په سرحد کې حد اقل که در دربورد نکار نسی اخسته پا در نیزو پوستو من دوی هم چه غو انداخت که دوی باید هم انداختو که چه بلاخره در خبره و داریگی نو در بطر چه وقتا در افغانان در دی قربانیانی و هر ورز بدوی پزراه و راکتونه پا تمام سرحد که پا افغانستان من راولی او بحانه بنده ایسی مونگ ترورستان ولو الان ترورستان دوی پسنگ ناستی.
خغل مجاهد افغان حکومت غالی چه لحر ممکنه لاری چیوی باید در یاد مسئله در دایمی حل لپاره حسه وکلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. وسمزو کونړ ته مخکې مو د افغانستان د دفاع د وزارت څرګندونې واوریدي چې ویلي د پاکستان د توغندیو په ځواب کې به ورته اقدام وکړي، خو له اسلام آباد ته وغوښتل چې د پولي په اوږدو کې دې تاوتریخوالی نه رامنځته کړي. په کونړ کې د هغو ولسوالۍ د اوسیدونکو حال درکوو چې په یو شمېر سیمو کې د پاکستان لخوا توغول شوي توغندي لګېدلي او خلک یې کډه کولو ته اړ شوي. زموږ خبریال روحلان وری نور تفصیل راکوي.
موږ د شلتن ولسوالۍ ته تللی یو، په کوم ځای چې هر ورځ د پاکستان پوځ د توپونو او نورو وسلو بې دریغه ډزې کوي. دلته ګڼو کسانو خپل کورونه پریښي او نورو یې د سیمې پریښودو او له توپونو د سر خوندي کولو په نیت کډې په شا کړي دي. د شلتن ولسوالۍ د سنو کلی اوسیدونکي سلامت ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني توپچی بریدونو په وجه خپل کور کلی پریخه او اوس د خپلوانو کره لستونزو ډک ژوند کوي.
په کاړه باندې راوتلیستو ګولې شروع شوې برنا قزه از ما صاحب چې کورونه وشتو مالونه وشتل خلک ټول را په کاړه شو مل خوش شو. عبدالترال شلتن کې کیناستلو په دې خلکو باندې یو کور د پنځه کاړه شپک په کیناستلو نه سرپنالرو نه کم شیلرو اړب خېبل نو سرونه رااله.
سلامت او د هغه پڅیر نور کډه شوی خلک وای دوی نه پوهیږي چې ولی پاکستان کورونه او سیمه په توپونو ولي. دوی له افغان حکومت او نړیوالو غواړي چې په پاکستان فشار راوړي او له بریدونو یې منع کړي څو خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خلک وایي له 2010 میلادي کال څخه د کونړ په څیر د ډیورند په کرخه د پرتو ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو د پاکستان د پوځ له لوري د توپونو او نورو وسلو ډزې کیږي چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړې شوي چې له امله یې د ډیورند کرخې سره پرتې ساحې د سیمې له اوسیدونکو خالي شوي او د وسلوالو مخالفینو په مرکزونو بدلې شوي دي.
د نجات دادن زهرا خاوري کوتاهي صورت گرفته ایرا کاملا تایید میکنم. زمانی که زهرا مرګ موشه ساعت 8:30 میخوره
د زهرا خاوري د ځان وژنې په اړه له هرچا هرڅه اوریدل کیږي. دی وضعیت اصلي لامل ته رسیدل ستونزمن کړی دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د زهرا خاوري د ځان وژنې
قدرمنو دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړې د تیروتنې له کبله زموږ بخښنه او معذرت ومني. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرېږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت کابل ته د زهرا خاوري د کورنۍ د راتګ انتظار باسي. دوی هیله مندي چې د زهرا کورنۍ به د نوموړي د ځان وژنې د اصلي لامل په موندلو کې له جنایي او قضایي بنسټونو سره مرسته وکړي. دا دی وزارت ویان دی عارفی پایکان د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته د زهرا خاوري د ځان وژنې د لاملونو د موندلو لپاره څېړنې پیل شوې. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري چې د زهرا د همسنفۍ په غږ پیلېږي.
در نجات دادن زهرا خاوری کوتاهی صورت گرفته ایراد کاملا تایید میکنم. زمانی که زهرا مرگ موش ساعت 8:30 میخوره
د زهرا خاوری د ځان وژنې پاړه له هر چا هر څه اوریدل کیږي. د وضعیت اصلي لامل ته رسیدل ستونزمن کړی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د زهرا خاوری د ځان وژنې د انګیزې د معلومولو لپاره کابل ته داغې د کورنۍ د راتګ انتظار باسي. دوی وایي اړینه ده چې کورنۍ د نوموړي د ژوند په اړه اړوند جنایي عدلي او قضایي ارګانونو ته معلومات ورکړي. د یاد وزارت وایاندي عارفې پیکان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وزارت له پیښې سره سم یو ټیم ته د څېړنې دنده سپارلې، خو په خبره یې تر اوسه مستند څه نه دي ترلاسه شوي.
له
بده مرغه کورنۍ تر اوسه په دایکوندي کې ده، او د دې لپاره چې موږ پیدا کړو چې مونوګرافي د ځان وژنې سبب شو که څه، موږ باید پلټنې وکړو. هر کله چې عدلي او جنایي بنسټونو زموږ سره علتونه شریک کړل، موږ یې حتماً له رسنیو سره شریکوو.
د دایکوندي اصلي اوسیدونکي زهرا خاوري د کابل پوهنتون د وترنری پوهنځي د څلورم ټولګي محصله وه، او تېره یک شنبه یې ځان وژنه وکړه. که څه هم یو شمېر محصلینو د مونوګراف په سر ستونزې د استادانو سخت چلند او ناوړه غوښتنې او ځینې نور موارد د نوموړي د ځان وژنې لاملونه بللي، خو زهرا ته نږدې کسان بیا په دې اړه اوازې بې بنسټه بولي. د نوموړي یوې ټولګي والې مریم برومن ازادي راډیو ته وویل
هغه اوازې چې خپرې شوي دي ټولې غلطي دي. زموږ همصنفیان شاهدان دي چې مونوګراف یوازې یو ځل رد شوی، نه دا چې 5 ځله. بل تور دی چې استاد بې ځای غوښتنه کړې ده. دا بیخي غلط فکر دی. زموږ استاد ډېر ښه سړی دی، هغه سختګیر دی، خو سختګیر د دې لپاره چې موږ درس وایو.
اما به او اندازه که مردم شایی کدن نی.
ده زهرا یو بل ټولګیوال سید عارف حسینی وی زهرا با دیر وقت تر فشار لانده با. نموڑی دلیلی مشرتابه پا دی طور نوی چه ده زهرا پشغورنه که نغری کرده.
تنها نمیشه گفت که تحت فشار استادا قرار گرفته. خودش هم بیمار بوده.
دی وی داسې نشو ویلی چې هغه د استادانو تر فشار لاندې وه، هغه خپله ناروغه وه. او د فشار راوړلو علت هم دا دی چې اوسنی وضعیت ته په کتو استادان مجبوریږي چې په محصلینو فشار راولي. په ورته وخت کې د رواني چارو څېړونکی حامد ستومان وایي استادان باید د محصلینو رواني او شته نورې ستونزې په پام کې ونیسي او ورسره همکار پاتې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زهرا باید د فشارونو حل ځان وژنه نه، بلکې له هغې سره په مبارزه کې لټولی وای.
هر کار چې د استاد زړه وغواړي هماغه کار کوي. د ته متوجه نه دي چې آیا په دې شاګرد به مثبت اغیزه ولري یا که منفي اغیزه ولري. د هغه آینده ته هیڅ متوجه نه دي او هیڅ په هغې باره کې هیڅ فکر نه کوي.
ښاغلی ستومان وړاندیز کوي چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره پکار ده چې پوهنتونونو کې مشورتي دفترونه پرانیستل شي او استادان د محصلینو د ستونزو د هواري برخې ته جدي پام وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د پخواني حکومت چارواکي باید خپلې څرګندونې د قانون په چوکاټ کې مطرح کړي او د ملي ګټو خلاف حرکتونه ونه کړي. په ورته وخت کې د دې جرګې یو شمېر غړي په اوسنیو شرایطو کې پخواني موضوعات رامخې ته کول ګټور نه بولي. وایي دا ډول موضوعات هیواد د کړکېچ په لور بیایي. په اړه یې رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د پخوانی حکومت د چارواکو په ګډون له ټولو افغان سیاستوالو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې له هغو څرګندونو ډډه وکړي کومې چې ملي ګټې زیانمنوي. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنځشنبې په ورځ د پخوانی حکومت د یو شمېر چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل ټول سیاستوال باید د قانون په چوکاټ کې خپل نظرونه مطرح کړي.
زمان له سیاستینو نه هیله دا ده چې هر هغه غوښتنه باید د قانون اساسي په چوکاټ کې د افغانستان د نافذه په قوانینو په چوکاټ کې غوښتنه ولري. نو د ما په اند اوس د خلکو دا بې ځایه غوښتنې په داسې شرایطو کې دا هېڅ جایګاه نه لري. زما هیله دا ده تر د افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې باید موږ لا سره یو کړو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بلغړی آریون یونوای په اوسنیو شرایطو کې د پخوانی حکومت د چارواکو لخوا د تیرو ستونزو مطرح کول ممکن هیواد له کړکېچ سره مخ کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل څو ورځې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې په تیرو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ سوي دي. د نوموړي په وینا د 1993 لمریز کال د انتخاباتو د جعلي کارتونو ماشینونه د وزیر اکبر خان په سیمه کې د هغه چا په کور کې ځای پر ځای شوي وو چې د ښاغلي نبیل په خبره اوس هم د ملي وحدت په حکومت کې کار کوي. رحمت الله نبیل دغه شان ادعا کړې وه چې د 2014 میلادی کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې جالی ډالر کارول سوي او یو شمیر کسانو ته لاله وړاندې د تړونونو د ورکړې ژمنې سوي وي. خو د ولسي جرګې بلغړی عارف رحماني بیا د دغه جرګې د دوهم مرستیال برعکس نظر لري او وایي دا ډول څرګندونې په راتلونکي کې د عامه ذهنونو د روښانتیا لپاره ګټورې تمامېدای شي. هغه وایي دا ډول څرګندونې د خلکو د ویښتیا او د هغو پروګرامونو د افشا لپاره چې د پردې تر شا دي ګټورې دي، خو د هغه وخت چې دا ډول افشاګریانې مستندی وي له دې وړاندې د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاحکار رنګین داد فرسپانته او د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق حدی د ملي وحدت حکومت په پروګرامونو انتقادونه کړي وو. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په اوسنیو شرایطو کې د پخوانیو ستونزو یادونه مناسب کار نه ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه وای په سیاست کې موږ باید د راتلونکي په لور ولاړ سو او د راتلونکي په اړه فکر وکړو، نه د خپلو ګټو لپاره. تر کومه چې موږ په واک یو هر څه ته ښه وایو، خو کله چې بې واک سو بیا سیاسي کس هم کیږو او تیرو مسایلو ته لمن وهو. زه فکر کوم چې دا به د هېواد د ملي ګټو لپاره مناسبه نه وي. ښاغلی داود چنګار کوي چې د پخواني حکومت چارواکي د مخالفو څرګندونو پر ځای باید یو بل ته لاس ورکړي او له هغو فرصتونو چې اوسنی حکومت یې په مخ کې لري د هېواد ملي ګټو او راتلونکي لپاره هلې ځلې وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د مارچی ولسوالۍ امنیي قومندانۍ ته ځانمرګې بریدګر څنګه ننووت؟ د هلمند امنیي قومندانۍ وایي په دې اړه یو شمېر شکمن کسان نیول شوي، خو لا هم څرګنده نه ده چې څنګه یاد بریدګر قومندانۍ ته ننوتې. د هلمند ولایتي شورا وایي د پولیسو په لیکو کې دغه ډول کارونه ډېر خطرناک دي. په اړه یې الیاس تایی رپورټ لري.
که څه هم دا پیښه د روانې اونۍ په یکشنبه شپه شوې ده، خو جزئیات یې هغه مهال څرګند شول چې امنیه قومندانۍ او ولایتي شورا په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. دروانی اونی په یک شنبه د افغان ځواکونو د ویلوی اکمالتی کاروان په ترڅ کې چې ګڼ شمیر لوړپوړي جنرالان او سرتیری هم پکې برخه لرله، یا دوه ځانمرګې برید کوونکي د نورو سرتیرو سره یو ځای په همبیو ټانکې مارجې ته تللي دي. ویل کېږي یوه چې د چاودیدونکو توکو واسکټ پتن و، څو ځله د ځان چولو هڅه کړې ده، خو په واسکټ کې د خرابې له وجې پر وخت نه دی چاودېدلی. وسکټ لرونکی بریدګر د یک شنبه په شپه د مرجی امنیه قومندانۍ ته ننوځي، توانی ژ خپل وسکټ ته چاودنه ورکړه، خو دا چې نیم چاودېدلی دی چاته پکې زیان نه دی رسېدلی. د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال عبدالغفار ساپۍ مني چې پیښه دستوري و، خو په اړه د تحقیقاتو د پیل کېدلو خبر ورکوي.
اگر چې تحقیقاتو تر اوسه دا نه ده ثابته کړې چې دا په څه ترتیب ځان یې هغه هدف ته رسولی ده، خو ظاهرا فکر کېږي چې د کوم نفوذي شخص لخوانه د حمایت شوی وي او هدف ته رسېدلی وي. بیا هم موږ ته دا هم د لا تر اوسه واضح نه ده، د کولای شوی چې په څو ځایونو کې دغه پولیسو توقف درلود، قرارګاو کې پاتې شوي دي. ډېر چانسونه وو چې که هلته ځان پټاو کړی وای شاید دې نه زیات زیان اړولی وای امنیتي او دفاعي ځواکونو ته.
دا چې برید کوونکی د محلي پولیسو په لباس کې وو نو سم نه دی پیژندل سوی، خو ویل کېږي د محلي پولیسو هغه قومندان چې دواړه برید کوونکي د مرجې تر امنیه قومندانۍ رسولي دي نیول سوی دی او تر پوښتنو لاندې دی. په ورته وخت کې یو بل برید کوونکی چې ویل کېږي د مرجې د امنیه قومندان ملاولات د وژلو په موخه د یو مل کلاشنکوب سره په ورته ټانک کې امنیه قومندانۍ ته داخل سوی دی. په دا بله شپه یعنی دوشنبه ماښام پر یو شمېر سرتیرو د خپل توپک شپېلې اړوي، څو تنه زخمي کوي چې وروسته د پولیسو متقابلو ډزو کې وژل کېږي. دا چې دغه ډول پیښې څومره خطرناک تمامېږي، د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي که د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو نفوذ تر دې حده ورسېږي، کولای شي په ډیرو مهمو ځایونو او اشخاصو بریدونه ترسره کړي.
غټه د اندېښنې خبره ده، ځکه چې دلته موږ په مرکز هلمند ولایت کې فرض مثال د والي دفتر دی، د رئیس د امنیتي ملي دفتر دی، د قومندان د امنیه دفتر دی، د رئیس محکم دی، څارنوالان دي، د دې ټولو دفترونو وزایونه دي. نو دغه د خطر سره مخ کیږي. فرض مثال ولایتي شورا ده، نور داسې ځایونه دي چې داسې مشکلات په بیا پکې کرا پیښ شي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي، خلک ډیر په وهم کیږي. نو تر هر څه د مخه مو د ریاست امنیتي ملي څخه غوښتنه دا ده چې په دې پسې جدي او په کلکه تعقیب وکړي، ابیلی نه پیدا کی
وسلوالو طالبانو د پیښې پړه منلې ده. کر یوسف احمدی رسنوی ته ویلی دي چې د دوی یو نه پوزی کس پر افغان ځواکونو ډز کړی دی او ګڼ شمېر کسان یې وژلې دي، خو دولتي مسولین دا خبره نه مني. دا شاید لومړی ځل نه وي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نفوذي کسان د امنیتي ځواکونو په تجمع کې ځان ته چاودنه ورکوي. خو حیرانوونکې دا ده چې یاد کسان د محلي پولیسو د یو مطرح قمندان په غوښتنه چې ویل کېږي پړه یې هم منلې ده انتقالېږي. د مرجع ولسوالۍ محاصره سرتیرو ته د اکمالاتو په موخه دغه سفر کې زه هم د یو شمېر لوړ پوړو جنرالانو او سلګونو سرتیرو سره تللی وم. که څه هم هر څه ډېر منظم ښکارېدل، خو دا چې د دغه ډول یوې پیښې مخه څنګه ونه نیول سوه تر تحقیقاتو وروسته به جوته سي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
مننه چې ازادۍ راډیو اوري.
د ناتو عمومي منشي او د اذربایجان ولسمشر د ناګورنو کرباخ په اړه خبرې کړې دي. د ناتو عمومي منشي د ناګورنو کرباخ سیمې وضعیت د اندېښنې وړ بلل، خو ویل چې د اذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو ترمنځ خبرو د دې سیمې د کړکېچ احتمالي حل ته هیله من کړې ده. په دې اړه به نور تفصیل ملالی بشیر څخه واورو.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ او د اذربایجان ولسمشر الهام علیف د اذربایجان د جلاسوی سیمې ناګورنو کاراباخ د کړکېچ په اړه په بروکسل کې خبري وکړې. په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې تر خبرو وروسته ستولتنبرګ خبریالانو ته وویل چې دا جګړه د یو شمېر لویدیځو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده او له دواړو لورو یې وغوښتل چې حالات دې نور نه کړکېچنوي. له ستولتنبرګ سره یو ځای الیف وویل چې د ناګورنو کاراباخ سیمې وضعیت له بده مرغه نه بدلېږي او پر ارمنستان یې تور پورې کړ چې غواړي حالات همداسې دوام وکړي. د ارمنستان په ملاتړ جلا غوښتونکي د ارمنانو اکثریت ناګورنو کاراباخ سیمه تر خپل کنټرول لاندې لري چې د 1990 لسیزې پر مهال یې ونیوه. په دې جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي دي. جګړې ته د پایتخت ایښودلو په مقصد کېدونکي ډیپلوماټیکو هلې ځلو دومره نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په منځګړیتوب نړیوالو د مینسک ډلې په نوم د شکیلو لورو ترمنځ مذاکرات جوړ کړل او پکې روسیې، فرانسې او امریکا هم ګډون کړی وو، خو دا مذاکرات بریالي نسول. د ستولتنبرګ او الیف تر خبرو درې ورځې مخکې د ناګورنو کاراباخ نظامي چارواکو ویلي وو چې د دواړو سیمو ترمنځ پر پله په بمی چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی دی. ستولتنبرګ ویل د الیف او ارمنستان د ولسمشر سرش سارکیسیان ترمنځ نوي مذاکراتو هیله من کړی دی. الیف او سارکیسیان تیره میاشت په جنیف کې خبرې وکړې. الیف په سیمه کې د ارمنستان پالیسی نژادیف تصفیه بولي. ستولتنبرګ دا هم ویل چې الیف په وروسته د ناتو غړي هوادونو له چارواکو سره وویني. ټاکل شوی د سارکیسیان او الیف دواړه په بلجیم کې د جمعې په ورځ د لویدیز مشارکت سرمشریزي پر مهال د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره وویني.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د والیانو ټولنه په هیواد کې دروان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې ټولنې رئیس عبدالجبار تقوا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته ویل امنیتي ګواښونه ان په کابل کې مخپسیاتي دودي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کېدو خبره کوي، خو دغه هیواد د والیانو ټولنه وایي چې په ټول هیواد او په ځانګړي ډول په پایتخت کابل کې نسبی امنیت نشته. د دغه ټولنې رئیس او د کابل پخوانی والی عبدالجبار تقوا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پخوانی والیانو د ټولنې د غړو په ناسته کې وویل د ملي والی حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی.
در ګوشه او اطراف او اکناف افغانستان
د هیواد په بیلابیلو سیمو او ان په کابل کې نسبی امنیت نشته. ولسوالیو ته د کلیو او لرو پرتو سیمو اکثره غزیدلې لارې تړلې شوي او په دغه هیواد کې هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
اکثرا مسدود است، هیچ کسی در کشور احساس مسمومیت نمی کند.
دا یاد ټولنې یو شمېر نور غړو هم وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او خلک له دې کبل اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې تازه ویلي چې په افغانستان کې جګړې شدیدې شوې دي. د دغې ادارې په تازه خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان نوم له جګړې د زیانمن کېدونکو هیوادونو له لیست وویستل شوی و، خو د دوی په وینا یو ځل بیا د دغه هیواد نوم په دې لیست کې شامل شوی. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوي چې د روان میلادي کال د جولای له میاشتې تر سپتمبر میاشتې پورې هر ورځ په افغانستان کې په اوسط ډول اتیا جنگی پیښې شوې چې په تیرو شپږو کلونو کې بې ساري دي. تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي و چې د روان کال په پسرلي او اوړي کې د وسلوالو مخالفینو حملې د تیر کال د همدې وخت په پرتله 13% زیاتې شوې، خو په خبره مخالفین خپلو هدفونو ته نه دي رسیدلي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري وایي د وسلوالو مخالفینو هغه شوم پلانونه چې ولایتونه او یا هم ولسوالۍ به سقوط کړي شند شوي دي.
در تمام 34 ولایت کشور
د نه ولسوالۍ پرته د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د دولت حاکمیت شته، خو سږ کال د دښمن خوځښتونه زیات ول. اما دا په دې معنا نه ده چې دوی سیمې نیولې دي، بلکې موږ سیمې نیولې او تصفیه کړې مو دي.
د ښاغلي وزیري په خبره له دېرشو تر څلوېښتو ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ او له شلو تر دېرش بیا له متوسط امنیتي ګواښ سره مخ دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ بیا وایي د افغان جګړې په میدانونو کې د بهرنیو ځواکونو شاملېدو په حالاتو مثبت اغېز کړی او امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسید. ازادي راډیو بل نیم ساعت خبری مجله پیلېږي. زرغونه منګلی د وړاندې کولو لپاره راغلی. زرغونه ستړي مشي.